احمد شبریم د ازادي راډیو د اټو په جوړ د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم نن په قطر کې د جګپوري امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ غونډه ده. وړاندې جزئیات ترکو. د بشري حقوقو د سار سازمان د آسیا د برخې مسؤله آغلی گاسمه
د کندوز د گزار سید آباد په جماعت کې بوجنون کې چاودنه شوې چې د افغانانو ژوند څومره له خطر سره مخامخ دی.
د دې ترڅنګ د کندوز د تعلیم حال درکو.
ښوونځي ټول خلاص دي، انجونې خپل درسونه ته ځي، هیڅ کوم ممانعت نشته، د استادان خپله راځي.
ملګرو ملتو له مرستندویو هیوادو غوښتي دي چې له افغانستان سره کړې ژمنې ژر تر ژره ترسره کړي او د کونړ د سرکانو بې ځایه شوي سر ټکوي.
مال نم خلاص شو، د بزو نم خلاص شو، لوی څه ډیرک حرکت نشته. یو
تر هر څه مخکې خبرونه. په کندوز کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر 500 تر رسیدلی او مسؤلیت یې داعش منلی. ماسکو د افغانستان په مسله کې له واشنگتن او اروپایي ټولنې سره د همکارۍ ژمنه وکړه او په عراق کې سبا پارلماني انتخابات. د خبرونو تفصیل. په کندوز کې د خونړي برید مسؤلیت داعش منه. د کندوز ښار د سید آباد په سیمه کې د شیعه او پجومات کې پروند جمعې د لمانځه پر مهال درنه چاودنه وشوه چې د راپورونو له مخې شاوخوا 500 کسان ووشل او لسکونه نور ټپیان کړل. د داعش ډلې خراسان څنګه پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دوی یو انتحاري په داسې حال کې خپل چاودیدونکي مواد والوسول چې خلک پجومات کې دننه پر لمانځه درېدلي وو. د داعش په یو چلا بیان کې ادعا شوې چې برید کوونکي د چین له اویغور مسلمانانو څخه وو. د کندوز حمله قمندان مولوی دوست محمد وویل چې د دې حمله هدف په افغانستان کې د قومي نفاق ورتله منوهل دي. هغه خلکو ته ډاډ ورکړ.
موږ خپل اهل تشویق ورن ته اطمینان هم آینده کې ورکو چې د دوی د امنیت په لحاظ باندې په هر څه باندې موږ ان شاء الله باز آمادګۍ په نظر کې لرو او نسو او دوی ته ان شاء الله داسې مشکلات بیان نه پیدا کړي.
بیلابیلو نړیوالو مؤسسو او له هغې ډلې ملګرو ملتو او د بشري حقونو د سار سازمان د کندوز حمله په کلکه غندلې ده. وړاندې په خپرونه کې د دې پیښې تفصیل درکو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر د دې ټولنې له غړو هیوادو غوښتي چې نورو افغان کډوالو ته پناه ورکړي. جوزف بورل پرون د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې یو کانفرنس ته وویل چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته شاوخوا 2000 افغانان چې ژوند یې په خطر کې و له افغانستان اروپا ته انتقال شوي. بورل غوښتنه وکړه چې اروپایي ټولنه دي د لسو او شل زرو ترمنځ افغانان ومني. اروپایي ټولنې د پنځنبه پروسوبل شاید د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنر فلیپو ګراندې دا غوښتنه چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه دي 2500 افغان کډوالو ته د 500 کلونو پوښتو کې پناه ورکړي ومنل شي. خو دې ټولنې ټینګار کړی چې په دې اړه وروستۍ پریکړه به د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې چمتو دی چې له متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او ناټو سره د افغانستان په مسله کې همکاري وکړي. سرګی لاوروف پرون د اروپا د کسب و کار د سازمان د یو شمېر غړیو سره په کتنه کې وویل د ناټو غړي باید د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. لاوروف ټینګار وکړ چې روسیه پر افغانستان د احتمالي حملې لپاره د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د پوځي تاسیساتو له استولو او هلته د نویو پوځي اډو له جوړولو سره مخالفه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې په داسې یو حالت کې شای د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې تروریستي حملې وشي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د چهارشنبه پر ورځ وویل چې هیواد یې د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې څو د افغانستان په اړه په پلان شویو خبرو کې ګډون وکړي. په پام کې ده چې دا غونډه د اکتوبر په 6مه په ماسکو کې جوړه شي. د طالبانو مخالفه د مقاومت چپه ادعا کوي چې په پنشیر ولایت کې د دې ډلې د ځواکونو یو ډلیز قبر موندل شوی دی. په پنشیر کې د طالبانو د سیمه ییزو استخباراتو مشر مولوی میر آغا ازادي راډیو ته وویل یو ډله کسان چې د جګړې په ترڅ کې وشل شوي او د سیمې د خلکو لخوا خاورو ته سپارل شوي وو اوس یې مړی موندل شوی دی. د طالبانو د سرچینو په وینا دا ډلیز قبر پرون د پنشیر پروخي ولسوالۍ کې په بخشي کلي کې وو. چې درې مړي ترې استل شوي دي، خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې په دې ګور کې اته مړي موندل شوي چې ټول د پنجشیر اوسیدونکي دي. دوی ادعا کوي چې د دې کسانو لاسونه له شا تړل شوي وو. په پام کې ده چې د عراق پارلماني انتخابات سبا ترسره شي. په عراق پر عراق د امریکا له احتمالي حملې وروسته چې په نتیجه کې د صدام حسین رژیم نسکور شو، دا په دې هیواد کې پنځم ځل پارلماني انتخابات دي. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د منصوبانو د رای ورکولو لپاره پرون په پام کې نیول شوی و. د راپورونو له مخې د رای ورکولو پرونی بهیر له لاسوهنو او مداخله پرته ترسره شو. تمه ده چې عام خلک به سبا سهار په اوو بجو د خپلې خوښې کاندیدانو ته رای ورکول پیل کړي. د ګورجستان پولیسو د پخواني ولسمشر میخائیل ساکاشویلی یو شمیر پلویان نیولی دي. دوی د هغه توقیف ځای مخې ته چې ساکاشویلی پکې ساتل کیږي په اعتراض لاس پورې کړ. پرون په روستاوی شهر کې لسکونه کسان راټول شوي وو او د ساکاشویلی د آزادۍ لپاره شعارونه ورکول. ساکاشویلی د اکتوبر په لومړۍ نیټه هغه مهال توقیف شو چې په اوکراین کې د تبعید د دورې له تیرولو وروسته ګورجستان ته راستنېده. نوموړی په 2013 کال کې د محکمې لخوا له خپلو صلاحیتونو په ناوړه استفاده دا او فساد تورن او پیشندل شو. امریکای چارواکي او طالبان به له افغانستان د متحد ایالاتونو د ځواکونو لوټلو او پر کابل د طالبانو د سختريز ډلې تر واکمنې دو وروسته د لومړي ځل لپاره مخامخ خبري وکړي. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل امریکایي پلاوی به د شنبی او یک شنبی پورته د طالبانو له جګپور او چارواکو سره د قطر په پلاسمینه دوحه کې وویني. په دوحه کې لته ورو څو کلونو رئیس امریکایي چارواکو او طالبانو د سولې خبري مختوړي چې بیا یې د 2020 کال د فبروري په 19مه د سولې تړون لاسلیک کړ. یو امریکایي ویان وویل موږ به پر طالبانو فشار راولو چې د ټولو افغانانو حقونو ته د شوزو او جنو د حقونو په ګډون ترناوي وکړي او ټول شموله حکومت چې له پراخ ملاتړ برخمنوي جوړ کړي. د امریکایي ویان زیاته کړه په داسې حال کې چې افغانستان له سخت اقتصادي وضعیت او احتمالي بشري بحران سره مخامخ دی، موږ به پر طالبانو فشار راولو چې بشري مرسته کوونکو ادارو ته اسانتیاوي برابرې کړي چې هغو سیمو ته آزادانه ورشي چې د مرستو اړتیا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا غونډه په دې معنی نه ده چې واشنگتن طالبان په رسمیت پیژني. یو امریکایي چارواکی وویل دا غونډه د طالبانو د په رسمیت پیژندلو یا دوی ته د مشروعیت ورکولو په معنی نه ده. مشکاره سرګند کړی ده چې طالبان د خپل اعمالو لاله مشروعیت تر لاسه کولای شي. دوی باید د خپل کارونو یو دوامدار سابقه رامنځته کړي. د چارواکو په وینا د متحد ایالاتونو په پلاوي کې چې نن او سبا له طالبانو سره خبري کوي د بهرنیو چارو د وزارت استازي، د یو اس ایډ استازي او د امریکا د استخباراتي ادارو استازي شامل دي. رویټرز اژانس د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړ چې په دې پلاوي کې زلمی خلیزات شامل نه دي چې له څو کلونو راهیسې له طالبانو سره د سولې خبري مختوړي. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشي د دوی یو جګپړې پلاوي پر ناوخته له کابل دوه ته روان شو. تمه ده چې امریکایي پلاوي به پر طالبانو دا فشار هم راولي چې هغه امریکایانو او یو شمیر نورو کسانو ته چې له افغانستان وځي خوندي چاپیریال مساعد کړي او برمته شوی امریکایي مارک فریرچس خوشی کړي. د ملګرو ملتونو یو جګپړې چارواکي خبرداري ورکوي کله افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې خند راشي ناوړه واقعب بولري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فلیپو ګراندي وویل چې دوی ته د شویو شمنو لدرو یو واسي یو برخه رسیدلې. ګراندي په افغانستان کې د احتمالي بشري ناورین خبرداري ورکړ او پر مرستندوی هیوادونو یې شخ وکړ چې له افغانستان سره پر خپل شمنو ژر تر ژره عمل وکړي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پورا پور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فلیپو ګراندي پرون د تلې په شپارسمه په یو خبري غونډه کې وویل له افغانستان سره د بشري مرستو ژمنې شوي اوس په کار ده چې دا پیسې عملاً ورکړل شي ځکه په افغانستان کې اوس مهال سمدستي نورو سرچینو ته اړتیا لیدل کیږي. د کابل سقوط یو میاشت وروسته د سپتمبر په 18مه د ملګرو ملتونو سرمنشي د لویو مرستندویو هیوادونو یو غونډه راوبلله. په دې غونډه کې له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وشوه خو معلومه نه ده چې له دې مرستې څخه به څومره پیسې د هغو شپږ سوه شپږ میلیون ډالره بودیجې ته ورکړل شي چې ملګرو ملتونو په ځانګړي ډول د 2021 کال تر پایه ل 11 میلیون افغانانو سره د بشري مرستې لپاره غوښتي و. د یونیسیار مشر وویل ملګرو ملتونو له افغانستان سره د شو یو ژمنو ل دریو یوازې یو برخه یا 15 سلنه ترلاسه کړې ده. ګراندي همدارز یادونه وکړه چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې سره د اعلان شوی 300 میلیون ډالر مرستې یوازې 13 سلنه دوی ته رسیدلې. نو موري مرستندوی یو هیوادونو ته په خطاب کې وویل لطفاً په هغو برخو کې چې سم دستي اړتیا ده مشخصه مرسته وکړي. خغلی ګراندي د افغانستان د سخت طبیعت یادونه وکړه. وی ویل چې د دې هیواد په غرنیو سیمو کې ساړه زیات وي او ژمی هم را روان دی. د یادونه وکړه چې د افغانانو د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره وخت ډیر کم دی. فلیپو ګراندي وویل د عامه خدماتو، بانکي سیستم او اقتصاد وی جوړیدل په افغانستان کې تر دې هم لوی بشري ناورین رامنځته کولای شي.
Unless that is found, I foresee a bigger human...
که مرستی ورنپل شي نو زه اټکل کوم چې تر دې لوی ناورید راتلی شي او زما اټکل دا دی چې شاید ډیر شمیر خلک بې ځای شي، ځکه که خلک روغتیایي خدمات د څښلو اوبه او یا پیسې ونه لري نو کډه کېدو ته اړ وسي. دوی شاید له افغانستان بهر ووسي او فکر کوم باید حتما هڅه وکړو چې د داسې حالت مخه ونیسو.
د یو ان ایچ سی آر مشر چې پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته سفر کړی وو همدارز وویل اوس مهال د ملګرو ملتونو له اړوندو ادارو څخه د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او، د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی او د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف په افغانستان کې خپل ادارې لري. فلیپو ګراندي وویل نړیوالو د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، نو د په وینا د بشری مرستو د رسونکو ټولنو پر طلبه د پرمختیایي ادارو لپاره له طالبانو سره تعامل یو څه ستونزمن وي. ګراندي له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان د پرمختګ لپاره له دې هیواد سره مرستو ته دوام ورکړي.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنانې سمو په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
نړیوالو په کندز شهر کې د شریو پروي جماعت د خونړي حمله په وړاندې سخت خبرګونونه شو دلیدي. د بشري حقوقو د سر سازمان او ملګر ملتو په افغانستان کې د دې ډول حملو د دوام له کبله سخت اندیشنه ښکاره کړې ده. د بشري حقوقو د سر سازمان د آسیا د برخې مشي پاتریشیا گاسمن ازادي رادیو ته ویل چې په افغانستان کې د دې ډول حملو په وړاندې نړیوال باید چوپه خوله پاتې نشي. د پرونی حمله مسولیت د داشتل خراسان څنګه منل دی په دې اړه نور تفصيل د احمد تکل پورا پورک.
په کندز ښار کې پرونی حمله چې لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل په هیواد کې دننه او بهر له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوه. د بشري حقوقو د سر سازمان د آسیا د برخې مسؤل پاتریشا گاسمن پرون د تلې پښ پړسمه ازادي رادیو ته ویل د حملې خی چې د افغانستان اقالیتونو په تیر شیاګانو ته ګواخ متوجي دی.
د کندوز د گزر سید آباد په جماعت کې بوجنون کې چاودنه شې چې د افغانانو ژوند څومره له خطر سره مخامخ دی. په تیر شیاګانو ته ګواښ پرشتیاسته پر دې اقلیت په تیرو کلونو کې هم په افغانستان کې خونړي حملې سوي خو هي چای پښتنه نه د کړې. نړیوال باید له افغانستان خپل سترګې لري نکړي. د شیا اقلیت لپاره جګړه نه د ختمه سوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه هم د کندوز د برید په اړه په یو بیان کې د دې برید د درنو تلفاتو له کبله سخت خپګان خودلای دی. د یو نامه په وینا دا د یوې اونۍ پترس کې پر مذهبي مراسمو دریم برید دی. د اکشنبې په ورځ د تلې په یو لسمه د کابل د عیدګاه جماعت مخې ته یو 14 وشوه چې د هغې مسؤلیت هم د داعش ټلې خراسان څنګه ومنه. همدارز د چهارشنبې په ورځ د خوست ولایت پر یوې مدرسې برید وشو چې مسؤلیت تر اوسه هم کومې ډلې نه دی منلی او وروستي برید چې په کندوز کې وو یو ځل بیا ملکي وګړو ته درنه مرګ ژوبله واړوله. د داعش ډلې خراسان څنګه پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دوی یو انتحاري په داسې حال کې خپل چاودیدونکي مواد والو زول چې خلک په جماعت کې دننه پر لمانځه درېدلی وو. داعش په یو جلا بیان کې ادعا کړي چې برید کونکي د چین له اویغور مسلمانانو څخه وو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر خپل ټوټر پانه د برید په کلاکه غندلای او د شیا مسلمانانو او هزارګانو د هدافي وژنو په دوام یو بل جنایت بللای دی. د کندوز ښار د سید آباد گزار اوسیدونکو حسین داد رضایی د دې چاودنې په اړه خپل د سترګو لیدلای حال داسې بیانوي:
د ګلکوري مصروف بودم کې همي خطبه خلاص
په خټو کې مصروف کوم چې خطبه پای ته ورسیده او ورپسې مې د 14 دقیقې واورې نور نه په هیګم راغله و مې لیدل چې جمعات نړیدلای وو او معلومه نه و چې څومره خلک پراته وو. د تلفاتو شمیر تر اوسه هم معلوم نه دی.
پرونی حمله ورسته لدی چې د امریکا او ناتو ځواکونه له افغانستانه ووتل تر ټولو لوی او خنړی حمله و. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ویل دی چې د دې حمله په اړه به هر اړخیز تحقیقات وشي او عملانو ته به تر ټولو سخت سزا ورکړل شي. اسوسییټډ پرس خبری اژانس راپور ورکړی چې اوسمهال د طالبانو مشرتابه د داعش ډلې لزیاتیدونکو حملو سره مخامخ دي. د داعش خراسان څنګه د کابل په هوایي ډګر کې د اگست د 16 نیټې د 14 په ګډون د ډیرو نورو حملو مسؤلیت منلای دی. په دې 14 کې چې د کابل له هوایي ډګر څخه د تخلیه د عملیاتو پر مهال وشو د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون شاوخوا 200 کسان ووژل شول.
په کندوز کې پرونی حمله نړیوالو خندلې ده. د دې حمله مسولیت داعش منلې ده او په دې بریټ کې شاوخوا 50 کسان وشل شوی دي او پلسکونو نور ټپین شوی دي. بل لور ته کندوز هغه ولایت دی چونجونې پکې شوانځي او تځي. طالبانو تر اوسه د اگست له 15 راوروسته چې کابل نیولی دی په نورو ټولو ولایتونو کې د پلازمینې کابل په ګډون له 16 پورته تر 12 جونې نه دی پریشي چې مکتب ته لاړ شي. دوی وایي چې هغه وخت به نجونې مکتب ته پریږدو چې سمه زمینه ورته مساعده شي. په دې اړه راپور
په کندز ولایت کې یو شمېر ښوونکي او زده کوونکي وایي چې په دغه ولایت کې د ښوونې او روزنې بهیر په عادي ډول جریان لري او نجونې خپلو ښوونځیو ته ځي او طالبانو ښوونځیو ته د نجونو پر تګ کوم بندیز نه دی لګولی. د کندز ښار د بي بي امینې لیسې یوې ښوونکي آزادۍ روډې ته وویل:
شاگردان ته درس ورکو، اس کوم خبر نشته دا آرامی ده. ټول معلمان شاگردان ټول راغلي دي خپل وظیفې ته خپل درسونه ورکي په هغه پخوا په شان باندې درس ورکي. نو اس کوم خبر نشته آرام آرامی ده. امنیت راغلی ټول په آرامه زړه باندې راځي خپل زده کړې کوي او استادان هم په آرامه زړه راځي خپل شاګردان ته درس ورکي. اوس امن امان ده، آرامي ده.
په نوموړي ولایت کې یو شمېر نجونو هم آزادۍ روډې ته وویل دوی هر ورځ خپلو ښوونځیو ته ځي او خپل درسونه وایي. د دې ولایت د خانابات ولسوالۍ د نسوان لیسې د 12 ټولګي یوې زده کوونکې ماریا سحاق له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل:
ښوونځي ټول خلاص دي، انجونې خپل درسونه ته ځي، هیڅ کوم ممانعت نشته، د استادان هم خپله راځي. موږ په وخت په توګه څه درس هم ویلي، اوس هم همسه اوس آرامي ده، انشاءالله درسونه وایو، هیڅ کوم ممانعت نشته، انجونې ټول درسونه ته راځي.
د کندز ښار د صدرک د نسوان لیسې د 12 ټولګي یوه زده کوونکې سنا کاکړ هم ورته خبره کوي:
خونځي هم خلاص دي، استادان هم مکتب ته په وخت سره راځي، موږ هم خپل درسونه وایو. د تیر په شان وخت نه اوس خله آرامي ده، اوس ستونزه نشته، موږ هم اوس د خپل درسونه په سمه توګه ادامه ورکړو.
په کندز ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ د کمیسون مسول متیولا روحاني هم وایي چې په دغه ولایت کې ټول ښوونیز او روزنیز مرکزونه فعال او د زده کوونکو پر مخ خلاص دي.
ښوونځي تعلیمي مراکز ټول فعال شوي دي، خلاص شوي دي. د جنکی او هلکان راغلي او خپل تعلیم بهر ته ادامه ورکړي ده. هیڅ نو مشکل نشته ده، موږ ورته ډاډ او اطمینان ورکړي. زموږ تعلیم تربیه مسؤل دغه کار ته ټاکلی ده، هغه ورځي خلکو سره مجالس کوي، مشکل نشته. په دې برخه کې لازم تدابیر نیولې دي او کار روان ده.
په داسې حال کې په کندز ولایت کې د نجونو د زده کړو بهر په عادي ډول جریان لري. اوس مهال د هیواد په نورو ولایتونو کې طالبانو لشپږم ټولګي ورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې او هغوی لا تر اوسه د زده کړو له اساسي حقه بې برخې پاتې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د اکتوبر 9 ده د اکتوبر 9 هغه نیټه ده چې امریکایي ځواکونو شل کال مخکې د لومړي ځل لپاره پر افغانستان حمله وکړه. په دې اړه تر اتنی مو بجو وروسته بحث لرو چې د دې حمله لعمل په افغانستان کې څه پیښ شول او لدی تاریخي شلو کلونو افغانانو څه زده کړی دي. خو اوس په نړیوالو چاپی خبرونو پانه راوړو چې خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړی.
د ګارډین رسپانې په خپل یو مطلب کې په افغانستان کې د بند پاتې شویو انګلستاني وګړو په اړه لیکنه کړې ده. رسپانې لیکي په کابل کې د بند پاتې شوی برتانیویان د انګلستان پر حکومت نیوکه کوي چې دوی په بد امنیتی وضعیت کې به سر نه وخته پریښودل. له دغې ډلې شلتنه د تیر اونۍ په ترڅ کې له کابل نه بهر په یو ځای کې راغونډ شول او له افغانستان څخه د ځان د ایستلو لپاره د برتانیا حکومت ته غوښتنلیکونه واستول. په یاد ډله کې انجینران، د ټکسي چلوونکي، د رستوران کارکونکي، د سرطان ناروغۍ بیولوژستان، د ایتی متخصصان او سوداګر شامل دي. د ګارډین په وینا دا ډله اکثرا له افغان کډوالو جوړه شوې چې شل کله په خوایي برتانیا ته پناه وړي او اوس برتنوي پاسپورتونه لري. ورسپانه کاږي چې دا کسان لمنې مخ کې کابل ته تللی ول، څو کول شي د طالبانو په لاس د کابل لويدو مخ کې خپل خپلوان مسون ځای ته انتقال کړي. د برتانیا دولت ویلي چې هڅه کوي دا کسان په مسون ډول لومړی د قطر دوه او له هغه ځای بیا انګلستان ته ولیکتوي او په همدې مقصد د طالبانو ولا چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. د کانسل آن فارن ریلیشن نشریه په افغانستان کې د امریکا پر جګړه لیکنه کړې او د دغه جګړې په اړه د عام امریکایانو د پخوانی او اوسنی نظریاتو توپیر راخستی دی. نشریه لیکي چې شل کاله مخکې امریکا په افغانستان کې د طالبانو پر پټنځایونو هوایی حمله وکړه او د امریکا د تاریخ اوږده جګړه پیل شوه. هغه وخت عام امریکایان سره لدی چې په هیدل دا جګړه به اوږده شي خو ترې ملاتړ وکړ. د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې حمله زمينه د ته برابر کړ چې د امریکا دولت په افغانستان کې د تروریستانو د ځپلو په هدف د اقداماتو تصمیم اعلان کړ او هغه مهال یې اکثریت امریکایانو ملاتړ وکړ. نشریوی چې په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر له پیښې دوه ورځې وروسته د واشنگتن پوسټ ورسپانې یو نظر پوښتنه ترسره کړه چې پکې درېنی وسلنه امریکایانو د طالبانو پر ضد د جورج بوش حکومت د حملاتو څخه ملاتړ کړی وو. په هغه نظر پوښتنه کې له هرو لاسو کسانو څخه لاتو زیاتو یې ویلي وو د سره موافق دي چې افغانستان ته امریکایي سرتیری واستول شي او دا عکس العمل سبب شو چې امریکا په افغانستان کې له اوږدې جګړې سره مخ شي. د روان 2021 میلادي کال د اگست په 14 نیټه د ایپ نورک مرکز یو تحقیقاتي نظر پوښتنه کړي او ښایي چې دوش په تسل امریکایانو په افغانستان کې جګړه بیا ارزښت بدلې. 15 سلنه جمهوریت پالیو او 8 په تسل دیموکراتانو په دغه سروي او نظر پوښتنه کې برخه اخیسته. همدارس د پی ای ډبلیو تحقیقاتي مرکز یو تازه نظر پوښتنه ښکاروي چې شپږ نوي سلنه امریکایان په دې باور دي چې هیواد یې د افغانستان په جګړه کې خپل مخه ته نه دی رسیدلی. کانسل آن فارن ریلیشنز یاتوي چې په افغانستان کې د امریکا په شل کلنه جګړه کې 2400 امریکایي عسكر او 6300 افغان پوځیان وژل شوي او 2.3 تریلیون ډالر لګیدلی دي.
تمه ده چې روانه اونۍ له افغانستان بهر ته د کارګو پروازونه پیل شي. په دې اړه به وړاندې تفصیل درکړو. خو دمګړی کونړ ته مخه کوو. د کونړ سرکانو ولسوالي اړوند له سپری او نورو سیمو راکړه شوی کورنۍ شکایت کوي چې دوی ته مرستې نه رسیدلی. د کډوالو په خبره چې د دوی د مرستو په ویش کې ورسره توپیر چلند کیږي. د کډوال د پاکستانیو ځواکونو د توپچی او نورو وسلو د ډسول عمل د خپل کورونو پرې شوډو ته اړ شوی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د سرکانو ولسوالۍ د سپری سیمې اوسیدونکو شپې د کلن خان زمان چې لخپل کورنۍ سره د یاد ولسوالۍ د ناوپاس په دولاري کې په سپیر میدان به سرپناه پروت دی. د پاکستان پوز له شاوخوا یې ویني میشتې د دوی پر کورونو او سیما د توپونو او نور وسلو ډزې کوي چې دوی د کورونو پر خودو تاړ کړی دي.
سرپناه نشته دی او ورو راکړي دا شرپنجي شورا دی وښو دی توپونو نه به کې مال نم خلاص شو د بزو نم خلاص شو لایق څه درک خره نشته دی او نه دا تان څه درک لګي وسلو نه رسنه دښته چې چی به ځان نه وایو وخت پیټیر.
15 کلن ګل رحیم هم د پاکستاني ځواکونو د ډزو لامل لخپل کور راوتل او د مرستو غوښتنه کوي.
ته په نره کډوال شوی او موږ سره د مرستې وشي موږ ایس خوراکی توګو آر سیستم محتاج موږ سره د خامخا خوراکی توګو مرسته موشي نور سرپناد شیم نشته د موږ سره باید ډیر زیات مرستي وشي.
د دوی په خبره چې د توپونو لویری یوازې سرونه سیوري تکړي او نور ترې څاربي او ډک کورونه پاتې دي. یاد کډوال دا وکوي چې مرستندوی ټولنې او طالب چارواکي هیڅ پوښتنه نه کوي او همداراز کوم مرستې چې راځي هغه هم نور خلکو باندې ویشل کیږي. که څه هم چې په کونړ کې طالب چارواکي د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو په اړه معلومات نه ورکوي، خو وایي چې د یادو بریدونو لامل بې ځای شوی کورنۍ له یاد نه دی وتلی او پریکړه کړي چې دا ځل به یې خپل لیستونه جوړوي او مرستې به ورته رسوي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته وویل
کم چې دا سرکانو لسوالی مهاجرین دي، دغه شان نور چې کوم د هغه خوانه توپونه لګیږي او د هغې نه بې کوره شوي دي او که کوم مواد تقسیم شوي او زمونږ غورونه خپه شوي په دې نه په دې خپه کیږي نه، ځکه دغه د تیر شوي ادارې د طرف نه هغه لیستونه دي او د هغې خلکو اولنی حق دی چې هغې ته خپل حق ورسیږي. خو انشاءالله اوس فیصله دا ده چې دغه شته خلکو ته دا کوم مواد میلاو شي، نور چې دی کمیسن به ورته ټاکل کیږي، هغه به ګرځي، څوک چې مستحقین دي په دې اوارو کې دي غرونو کې دي دغه ټولو به نومونه لیکل کیږي.
د خلکو په خبره چې د پاکستانی پوز یا توپچی بریدونه په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو پښتون کې پیل شوی، نه هغوی پاکستان له دغو بریدونو منع کړ او نه هم تیرو افغان حکومتونو داسې کومه لاره چاره پیدا کړه چې د کونړ پر خاوره د پاکستاني پوځیانو د توپونو مخه ونیسي. تر دې دمه ډیورن کرخې ته څیرمه زیاتې سیمې له اصلي اوسیدونکو خالی شوي او هغوی نورو زینو ته کډوال شوي، کورونه ړنګ شوي، باغونه وچ شوي او ځمکې له حاصله وتلې دي. خو پاکستاني چارواکو تر اوسه د یادو بریدونو د دوام او د هغه د لامل په اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش نونس او پنځلس مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا څلور نوي 9000 څلور سواتیا ول 1000 اته سواتیا او 15000 نوي مندل شي.
تمه ده چې له افغانستان بهر ته د کارګو پروازونو لړۍ روانونه پیل شي. د سوداګری او پانګونې خوري مسولان وایي چې دا پروازونه له نږدې 2 میاشتو ځنډ وروسته به د جلغوزو په صادراتو سره شروع شي. نور حال د مجیب حبیبزی پراپور.
د کابل هوایی دهلیز لالارې د جلغوزو د صادراتو لړۍ پیلېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال محمد یونس محمد د اکتوبر په 10 نیټه وویل چې د کارګو لومړی پرواز به په 3 تر 4 ورځو کې د کابل هوایی ډګر څخه ترسره شي. دا به د طالبانو په لاس د کابل ولایت له نیولو لومړی کارګو پرواز وي چې په اول ځل له افغانستان څخه جلغوزي بهر ته صادروي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د بهرنۍ کمیټې مسؤل او د مدیر هیئت غړي ازرخ حافظي بیا ازادي راډیو ته وویل چې چین هیواد دې ته متمایل دی چې له افغانستان سره د جلغوزي په برخه کې راکړه ورکړه زیاته کړي. د وویل
چین 15 شپږم ځای کې قرار درلودل، اوس په دا اخیرو کې دوی ډېر علاقمند وو چې د افغانستان جلغوزي واخلي.
په نږدې تیرو 2 میاشتو کې د افغانستان او د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ نړیوال پروازونه بندول او یوازې د داخلي پروازونو ترڅنګ له افغانستان څخه قطر او پاکستان ته چارټر تیارو مسافر لیکدول. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې په هڅه کې دي د نړیوالو پروازونو لړۍ لسره په منظم ډول پیل کړي. افغانستان د جلغوزو د تولید او صادراتو په برخه کې د نړۍ یو له لویو هیوادونو دی چې له روسیې، منګولیا او چین سره په دغه برخه کې سوداګریز سیالي لري. په افغانستان کې جلغوزه په پکتیکا، خوست او یو شمیر نور ولایتونو کې ترلاسه کیږي. خوست ولایت د هیواد په کچه د جلغوزې د سوداګرۍ او راکړې ورکړې مرکز دی. دغه ولایت کې د جلغوزي سوداګر وایي چې زرګونه ټونه جلغوزي منتظر ده څو بهر ته واستول شي. دوی وایي چې د پروازونو د نشټون په دلیل په کورنی بازار کې د جلغوزو بیا رالوېدلې ده. په خوست کې د جلغوزي و سوداګر ګل حبیب ازادي رادیو ته وویل
د زرګونځي په تیر کول کې 2,00,000 to 3,00,000 روپۍ کې ماته وو. یس خلک په ځنګل کې و خوست دي په یو نیم لک په یو نیم لک شپږ ته زره ځنګل و خوست دي د مزدیر دا تکلیفینا یز دل تا خرسی په یو لاک د دغه د واج نه ارزون شو چلیار نه لري افغانستان.
د افغانستان د جلغوزي د کار او بارکونکو اتحادیه وایي چې دغه هیواد کې د جلغوزي د تولید او پروسس څلوېخت وړي او غټي کمپنۍ فعالیت کوي. په دغه هیواد کې 50,000 وګړي خاص تنخزه د جلغوزو په راټولولو او تولید مصروف دي. افغانستان تر دې په خو هر کال د جلغوزي د صادراتو لامل 3.5 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کړل.
د سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې دا بحث لرو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د حملې پر افغانستان کې د شل کال تیر شوی دی. لدی شلو کلونو افغانانو څست کړی دی. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو اته بجې او 10 دقیقې دی لاند خبرونه. په کندوز کې د خنړی بریډ مسولیت دای شومانه. د کندوز شهر د سید آباد په سیمه کې د شیا او پجومات کې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال 14 وشو چې د راپورونو له مخې شاوخوا 50 کسان ووژل او په لسکونو نورې ټپیان کړل. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر د دې ټولنې له غړو هیوادو غوښتي چې نورو افغان کډوالو ته پناه ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې چمتو دی چې له متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او ناټو سره د افغانستان په مسله کې همکاري وکړي. د طالبان مخالفه د مقاومت چپه ادا کوي چې پنشیر ولایت کې د دې ډلې د ځواکونو یو ډلې خبر موندل شوې ده. په پام کې ده چې د عراق پارلماني انتخابات سبا تر سره شي او د ګرجستان پولیسو د پخواني ولسمشر میخائیل ساکاشویلی یو شمېر پلویان نیولې دي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریان پر خبرونه کې ستاسو قربا تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. لنن شل کلم مخته امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش لسپینې مانی پوسپینا پر سپل ولسته وویل چې پر افغانستان حمله وکړه.
ګډ افټرنون. On my orders, the United States military
غرما په زما په امر د متحدو ایالاتونو ځواکونو عملیات پیل کړل. د القاعده ترورسي ډلې پر روزنیزو کمپونو او په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر پوځي مرکزونو
تر دې بریټ دویونه مخکې واشنگتن له طالبانو غوښتل چې د ترهګرو د روزنی کمپونه په افغانستان کې بند کړي. د القاعده هغه مشان وروسپري چې د سپتمبر په 11مه پر امریکا بریډونه کړې دي، خو طالبانو دا غوښتنېونه منلې. نتیجه دا شوه چې د طالبانو حکومت رنګ شي، نړیوال ځواکونه افغانستان ته راشي او جګړه شل کاله دوام وکړي. واشنگتن له طالبانو اسامه بن لادن غوښت. بن لادن چې د 80 میلادي لسیزې په وروستیو کې له پاکستانه د وسلوالو ترهګرو مشي کوله، په 1991 میلادي کال کې سودان ته لاړ. بیا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال بیرته افغانستان ته ستون شو. د دې د پاکستان په بټاباد کې د 2011 کال د می په دوهمه امریکایي ځواکونه ووشه. د اسامه تر وژلو نږدې 3 کاله وروسته بهرني محارب ځواکونه له افغانستانه ووتل. بیا ورو ورو د بهرنیو عسکرو شمیر پسې کم شو. په قطر کې د طالبانو لپاره سیاسي دفتر پرانستل شو، د سولې خبرې پیل شوې او واشنگتن طالبانو ته د خپلو پاتې شاوخوا 2,500 عسکرو د ایستلو په بدل کې یو شرط دا کې شو چې له القاعده سره باید کې نه ساتي. طالبانو دا ژمنه ورکړه. امریکایان د اگست تر اخیره له افغانستان ووتل او کابل طالبانو ونیو. دلته د بحث لپاره زموږ میلمانه دي سید اسحاق ګیلانی، د افغانستان د ملي پیوستون د ګوند مشر، پخوانی ډیپلومات عزیز الدین مارچ او د ملګرو ملتونو پخوانی کارکونکی عبد اللطیف متین چې د نړیوال امنیت او نړیوال حکومت ولې په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. ګیلانی صاحب، لمړی له تاسو واورو چې افغانان له دې شل کلن تاریخه ستاسو په باور څه څه کولای شي؟
دا نورین د خارجيانو په ضد باندې شروع شو، خو
ډیر په کې وځپېدل افغانان په زرهاو افغانان پکې ووژل شو.
ګیلانی سم محترم، سوال دا و چې افغانان څه ترې زده کړي؟
زم دا وایم کنه چې افغانان خو زده نه کړه، که زده کړی وای چې دا باید سو شي د جهان سره روابط سره کم ساتل شي، او بل اخره دنیا سره داسې اړیکې وساتي چې نور دا خارجیان په افغانستان کې پاتې نه وي، د دوی مرکزونه نه وي، موږ په دغه باندې تروریستي گروپونو باندې بدنام نو اوسیږو، او جهان موږ سره ښه او سیاسي اړیکې ولري. چې متاسفانه دا کار په دا شل کاله کې ونه شو، نو دا زموږ د افغانانو مشکل و چې موږ نه توانیدو چې دنیا سره همغږي ولرو، دا خارجیان د خپل د خاورې نه وباسو.
مارچ تاسو که لطفاً وایسته چې افغانان له دغه شل کلن تاریخ څه زده کولی شي او څه زده کړی دي؟
جګړه داسې یو حالت راوست افغانستان ته، تقریبا د څلوېښت کاله دې خواته، بیا خصوصا د شل کاله، چې هر افغان هر څه ترې زده کړل. په ټولو چارو کې دوی ښه متوجه سول، پارس باندې پوه سول، ملامت سلامتي وپېژنده، سیاست باندې تقریبا بیداره سوله، په دوست دښمن باندې هم دوی پوه سول، او خپلو ګټو خپلو تاوان ته ښه متوجه شوي دي. موږ څنګه چې اول کې دغه طالبان په مخکنۍ دوره کې راتلل، حالات داسې جوړ شوي د شرو فساد او د وزلو ټکولو چې ټول خلک فعالیت خوشحاله سو. په لنډه توګه دوم ځل موږ چې کله امریکا ویلې چې زه راځم افغانستان ته، وضعیت بیا هم طالبانو داسې جوړ کړی وو چې ملت بدلون ته خوشحاله وو. داسې انګېرنه هم وه، کفر هم راځي چې موږ دغه حالت نه وساتي، ځکه امریکا دغه چې ډیزاین حالات جوړ کړی وو. امریکا کومه څنګه راتله، هیڅ هیواد لیوانه نه دستا تراسي خپل انرژي خپل مصرف ته وکړي، بل هیواد ته وغته خپل تاوان وکړي، اتمن خپل ګټه سنجي خپل ګټو ته راځي. جنگ ډیزاین سوی وو، د جنگ لپاره روانو د خلک اندغه فضا جوړ کړې وه. بیا خپل لوی لاس باندې په بون کې داسې کسانې کېنول چې یو څه مخ کله له ګونډې نه لرې کړل، چې هغه د جنگ لپاره آماده کړل، او بعضې کسان داسې کسان راوستل چې هغه د دوی لاس پوچي وو، چې په هغوی باندې دغه دولتداري او سیستم خپل اعمال خپل پروګرام مخکې بوځي، یعنی د دوی خپل کسانو چې دوی سره معاملات شامل وو، چې معاملات کو سره نه وو شامل، هغه د وخت نه راتله، ځکه ملت وایي چې سل یو نیم سل کسانو چې همدغه شلو کالو کې په دې چوکیو په چوکیو باندې کاتو پتلم، دا مفسدو غاصبو دغه ډلې چې اوس هم درایي او هڅې دي ساتل د برق بلو قرضدارې چې په ملت برقته کېږي پارسو افغان دی. بیا طالبان په لوی لاس باندې طالبانی ته مجبوره کړل، جاته مجبوره کړل، جنگ ته مجبوره کړل، طالب ته جوړ کړل، کلیو باندې ته شوارغ بمبار د کوي وهله ولې کله د پنجاب غیګ ته پنجاب ته پاک لاس کې ورک ور خپل وطن ته جات شروع ک مجبورتول استفاده وکړه. دلته ملامت ټول موږ خپل افغانانی، ملامتي په دې کې ده چې بوران راغی، حالت راغی، موږ ته وګخیا تا نه دلولل، ملت هم آرام وي.
مانه نه مارش د شغلی متین نظر به هم خپل متین سپ تاسو ک پلان دولسن وایسي چې لدی شلو کلونو افغانان باید څه زده کړي؟
یو خدای چې افغانان باید د دې شلو کالو نه دا باید یې زده کړی وي. دا څه نه ده چې زه هیله کوم چې زده یې کړی، باید یې زده کړی وي چې هیڅکله په پردیو باور ونه شي. دویم درس چې باید موږ ته اخیستی وي هغه دا دی چې د نړۍ هیڅ ائتلاف تلپاتې ائتلاف نه دی. هر یو ائتلاف د یوې خاصې مودې دپاره او د یوې خاصې موخې دپاره جوړیږي، چې هغه موخه لاسته راشي هغه ائتلاف دی. من نو هیڅوک د هیڅ چاتل پاتې دوست نه دی. بل مهم شی چې افغانان باید د دې نه زده کړه کړي وي هغه اقتصادي ناپېیلتوب دی، چې دا د یوې ټولنې د یو ملک دپاره ډېر اړین دی. په دا شلو کالو کې هره جګړه چې وشوه، هر څوک چې په جنګ کې داخل و، د ټولو اقتصادي بنیاد د پردیو نه و، حتی که د افغانستان حکومت هم و، که د موږ ملي اردو ملي پولیسو امنیت هم و، موږ ته پردیو پیسې راکولې چې دا وچره و. حتی هغه څوک چې د پخوانی شلو کالو نظام په مقابل کې هم جنګېدل، د ځان څه نه درلودل، پردیو مرسته ورسره کوله. نو د پردیو نه اقتصادي ناپېیلتوب ډیر لوی درس دی چې باید موږ یې واخلو.
مننه. ازادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو له نننه شل کاله مخکې په دې ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت د ولسمشر جورج دبلیو بوش فیصله ده چې پر افغانستان حمله وکړه.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په چپو کې پروگرام کې لملمنو سره چېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
دا پښتنه کوله سي ل دې تیرو شلو کلونو افغانانو څه زده کړی دي؟ دغه تیرو شلو کلونو ته که وګورو، شل کاله مخکې واشنگتن له طالبانو ځینې غوښتنې لرلې، شل کاله وروسته هم نړیواله ټولنه له طالبانو ځینې غوښتنې لري. ګیلانی صاحب، څرنګه طالبان باید دې غوښتنو ته سر ټیټ کړي؟
دې کې شک نشته دی، مشروع او نامشروع غوښتنې باید توپیر شي. باید دوی په ګردی میس کې کینی او د دوی هغه کوم پیشنهادونه یا غوښتنه چې دي مستقیم سترګا په سترګا د دوی یو بل سره کینی او خبرې وکړي، او بل اخر هغه چې د امارت اسلامي د توان نه پوره دی هغه به ورته په ډاګه کوي، او هغه چې مشکلات وي په هغه بیا په دوهمه قدمه او دریمه قدمه کې بیا کېدای شي چې
ګیلانی صاحب، دغه چې تاسو نامشروع ورته وایسته، مثلا کومه غوښتنه د نړیوالو نامشروع ده؟
زه خو نه پوهیږم چې هغه غوښتنې د اوس هغه عمومي غوښتنې د تر اوسه پورې خو د مکتبونه کړې دي او د خارجیانو ایستلې کړې دي چې د افغانستان بیا د ترهګرو جاله جوړه نه شي، چې دا ټول هغه مشروع غوښتنې دي. کیدای شي چې ډېر نامشروع غوښتنې ولري.
مننه مارچ صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د نړیوالو غوښتنو ته طالبان باید لبیک وي او کنه؟ ځینې غوښتنې ومني او ځینې نه.
یو خبره دته واضح به سړی و چې اوس افغانستان در حد نه ده او نه نظامي حالت، او طالبان هم ډېر په نظامي مسایلو باندې په فشاري ونه کې، او نه دوی اپوزیسیون دي د کوم بل دولت، او طالبان بلکې دولت دي. دوی به سیاست او دولتداري ته ډېر پام کوي. معیاري دولتونه په دنیا کې موجود دي، افغانستان د سنه چې اوس یو دولت یا نظام تجربه کوي. دته مختلف نظامونه تجربه شوي، امپراتوري او شاهي او مطلقه او مطلقانه او اميري او ریاست جمهوري، هر څه کسته سیستمونه ستو او سیاست تجربه موجوده ده. کله یو حالت کې کود تا کې او تغیر او تبدیل کې او مدیریت بدلیږي، نو بنان معیاري دولتو ته دوی باید اوس په پیلي حالت کې وزارت خارجه خپل ډیپلوماسي فعال کړي، خپل ستراتیژي کړنلار بهرنی سیاست به تشریح کړي، چې څه غواړي، په کومو شرایطو، په کومه ساته د ډیپلوماټیکو مطابق کنوانسیون دی غواړي او شکاکو دي دوی سره کوم اړیکې غواړي. دلته بیا نړۍ کې نړیوال معیاري کنوانسیون نه تړلونه او اصول موجود دي، منشور موجود ده، هغه ته درناوی پکار ده. څنګه یو اسلامي ستر هیوادونه لکه سعودي، لکه ایران، لکه اندونیزیا، لکه مصر کولای چې خپل فکری او خپل اسلامي رژیم وساتي او هم نړیوالو سره اړیکې ولري او طالب نه شي کولای. دلته ستونزه نه سيدي، مشکلات شي شي، مثلا دوی څه غواړي؟ اول خدای خبره به سره واضح وکړي. دوی سفارتونه د تفال دي، یعنی غیر مستقیم افغانستان پر رسمیت پیژني، او ډیپلوماټیک عمل هم کوي، هم چارواکو سره ګوري، هم ویزه ورکوي. ام ته په موږ سره خبرونه د چین سفیر وکړل، د ایران سفیر، د روسي دی مارم بارک د عمل بل مسل د افغانستان بیرغ ته په خدي خپل هواد کې څور ته اجازه نه ورکړي. مسل د طالبان پر رحمت ته زنده خپل دی باندې مسله اعتراض کی وزارت خارجه چول سي او جانب په خپل کیږي. نو بیان کله څنګه رابطه دي چې شغواړي؟ مثلا د خوانزو یو د جلیکانو تعلیم څنګه چې ګلاري سفیر طلب العلم فريضه لكل المسلمين والمسلمات پنور خدمت ده. دوی باید دا واضح کړو چې موږ پلان لرو چې مناسب ژوند ته جوړ کړو، کله کوندل کې شي وکړي. د تورز مسله چې دی وایي تا غنه شي خصوصا چې دا خاور د طالبانو په لاس کې ده. دوی باید یو کمیسیون یا اداره جوړه کړي چې هر ملک اعلان کوي چې دلته داعش ولې درس یا کوم بل تورې د دولت لپاره دوی هغه دعوت کوي ته بل نه ورسره دغه سیمه کې وګرځا کنه. دنیا ته شواهد اسناد وان کی بل غواړي مثلا د خزو حقوق غواړي، د خزو حقوق معلوم دي په شریعت کې، معلوم دي په موضوعي قانون کې، معلوم دي.
مارش شب د میرمنو د حقونو او د نجونو د حقونو مسله ډیره یادی شي کنه؟ یعنی فکر نه کوي چې طالبان باید ډیر ژر ګامونه واخلي، لکه کندوز کې چې د لشپژمه پورته تر دولسمه پورې نجونو ته د تګ اجازه ورکړه، د دومره جدي تقاضا په مقابل کې پکار نه دی چې نن باید په کابل کې دا کار وشي، هرات کې، قندار کې او په نورو ښارونو کې هم د دوه درو ورځو موضوع ده.
ګوره دا خبره وکړم په سرات باندې وکړم، کله په دې شاته کوم بل پروګرام نه او طالبان دغه جز نه یو د حفاظا حالات او فرصت هم ساتي، او خدای دې وکړي چې دا څنګه یو امکان لري دا څه بمني چې فضا به ساتل کیږي نه. او دا مسله څنګه کیږي چې په خانه دولت په موجودیت باندې دې عارفانو لکه د چین، روسیا او سیالي او جنگونه امریکا ته ورنه وغلره کړل، او اوس دا یو پروگرام جوړ کړی چې داعش په نوم باندې وګنو به جګړه تر کشکاږي او دلته به د سوریې په شان د میدان د جنگي کدا چې مسله نه وي خدا خو باندې دا خو ډېر وړې جزئي خبرې دي. طالبان ته طالبان اکی کارونه کورنۍ دنده دا ده چې زیربنا ته کار وکړي، اقتصاد ته کار وکړي، تولید بس شروع کړي، ادارات فعاله کړي، اداراتو کې پروژې دي.
دلته مارچ صاحب دلته کېدی شي چې دا ستونزه وي، مثلا د طالبانو پولیکو کې افراطي خلک هم شته، هغوی شاید له دې سره مخالف وي، دوی به له خپلو ملګرو قناعت څرنګه ترلاسه کوي؟
ګوره ما وخت مثال د نور هیوادو ورکې افراطي په کوم معنا مدد چې څوک د پروردګار دغه مونږ څوک دي خواته خواته کېدای نه شي. مثلا په هر حالت ما د موږ تاسو ګوره ګورو دا اوس په دې همدې اوسني حالت کې ګورو چې کار اهله کاته به دوست پاره دا حکم د خدای ده، ان الله یامرکم ان ادو امانات الی اهلها.
ګیلانی صاحب، د مارج صاحب کار اهل کار موضوع ته اشاره وکړه، تاسو تر اوسه پورې چې کوم تعینات طالبانو کړی دی ترې راضي یاستئ د کار اهل کار پیسې؟
نه په هیڅ صورت باندې، په دې چې ډېر تخنیکي وزارتونه هم مولوي صاحبانو ته ورکړي دي چې زه په یقین باندې هغوی په دې باندې نه پوهېږي. کله چې د تحصیلات عالي وزیر وایي چې زما ماسټر او ډاکټر نه ده په کار، نو بیا به د هغه وزارت نه زه څه تمه ورلرم چې سبا ته به زما اولاد ځي په آرامۍ سره به سبق وایي او هغې نه به ډاکټر او ماسټر جوړېږي. همداسې وزیر صاحب د تحصیلات عالی وایي چې دا شل کاله کې چې چا سبق ویلي دي دا خوش وخت ضایع کړی دی، دلته سبق نه ده ویل شوی، اوس به مونږ نوی سیستم د درس جوړوو. ټول دا ټول هماغسې بعضې وزارتونه دي چې هغه تخنیکي وزارتونه دي، وزارت خارجه تخنیکي دی، وزارت د زراعت تخنیکي دی، وزارت د انکشاف دهات تخنیکي دی، دا معدن تخنیکی دی، دا غو وزارتونه دي چې هلته باید اهل فن موجود وي. یو څوک چې خپوخ ډیپلومات نه وي هغه په وزارت باندې نه پیږي. مونږ به په دې باندې قناعت وکړو چې مولوی صاحبان د وزیر وي، خو موین صاحبان دی باید داسې شخصیتونه وي چې هغوی ژبن لري، هغوی د افغانستان سره مینه لري، افغانستان د دوی خاوره ده او دوی غواړي چې په خپل وطن کې خدمت وکړي. زه یقین لرم چې زموږ ډیر زیات افغانان په د باندې د افغانستان نه که امارت اسلامي دوی ته بلنه ورکي او د هغوی د حیثیت او د عزت زمینه مساعده کړي، هغوی به راشي او په دې وزارتونو کې به کار وکړي. وزیران د نوي ولید موین لاندې خدا خو د دوی حق دی سبق ویل دی، مونږ انکشاف ته ضرورت لرو او دا دفتر کې فعال نشي. دا په صورت قطعه باندې مونږ به یو ښه افغانستان نه لرو، د پردیو لاسپوڅه به یو، پردي به زموږ لپاره تصمیم نیسي. لکه چې همدا اوس نیول کېږي، مثلا عمران خان ابله شپه په بل ګیټ سره په ټلیفون باندې خبرې کړې او د افغانستان لپاره د واکسینونو غوښتنه کړې. دا ولې زموږ خپل رئیس الوزرا دا کار نه کوي؟ تر اوسه پورې قطر وزیر خارجه د افغانستان لپاره ګرځېده، اوس هغوی هم انکاری شوی دی، نور هغوی افغانستان په رسمیت نه پیژني. په ډېر صراحت باندې ویلی دی چې د افغانستان په شناخت باندې باید یو مقدار مکس وشي چې عجله پې ونه شي. نو چې قطر غوندې یو ملک هم د داسې یو نظام نه مخ اړوي، نو زموږ خو ډېر په بد حالت کې یو، باید ځان کې تغییر راولو او بالاخره دا یو بل سره ومنو او یو بل ته احترام وکړو. دا غیر داغې نه بیا دا وطن نشي جوړېدلی.
مننه ګیلانی صاحب. متین صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه تغییر چې ګیلانی صاحب اشاره ورته کوي په څومره وخت کې باید رامنځته شي او په څومره وخت کې افغانستان ضرورت ورته لري؟
په ډېره بخښنه سره چې اصلا زه په بل فکر یم، فکر کوم چې پوښتنه یو څه او دوستانه تشریحات په بل څه ورکړل، تمرکز دی پوښتنې لاړه په بلې خوا چې آیا طالبان د امارت اسلامي د نړیوال